السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې ډېره برخه درسي ساعت او د ازادۍ میلمته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف وایي افغانستان د دوی د تعاملاتو له مهمو ساحو څخه ده او هیله یې داده چې دا هیواد د پرمختګ لور ته په واقعي تمرکز سوله ییز او باثباته ولیدل شي. نوموړي دا څرګندولې توکیو کې د منځنۍ آسیا او جاپان لومړنۍ سرمشریزې ته په خپله وینا کې وکړې. د ازبکستان ولسمشر د جاپان څخه په دې مننه او قدردانی وکړه چې کلونه راهیسې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان له خلکو سره یې زیاتې مرستې کړې. د منځنۍ آسیا او جاپان په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، د کوربه هیواد د صدراعظم تاکایشی ترڅنګ د ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو برخه واخیسته. یو شمیر افغان خبریالانو د هغو نورو افغان خبریالانو لپاره چې پاکستان او ایران کې گیر پاتې دي د فرانسې پلازمینه پاریس کې اعتراضي غونډه وکړه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې د غونډې په تنظیم کې برخه درلوده، د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې اوسمهال لسګونه خبریالان او د دوی کورنۍ چې پاکستان او ایران کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي یا یې برخلیک نه دی څرګند، هلته پاتې دي. اعلامیه زیاتوي چې دغه اوږده او مبهم انتظار د دغو خبریالانو ژوند له خطر سره مخ کړی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي پاکستان کې افغان خبریالان د بیکارۍ، مالي فشارونو، د پولیسو لخوا د نیول کېدو، رواني فشارونو او د اخراج تهدید په شمول ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دي. په خبریالانو او د رسنیو په فعالیت د طالبانو د حکومت محدودیتونو خبریالان له سخت وضعیت سره مخ کړي او ځینې په لویدیځو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي چې واشنگتن د امریکا، روسیې او اوکراینی مذاکره کوونکو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو وړاندیز کړی دی. دا یو داسې اقدام دی چې کېدای شي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو اترو یو نوی پړاو وګڼل شي. زلنسکی د دسمبر په شلمه په کیف کې وی خبری غونډه ته دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې د کرملین لوړپوړی مذاکره کوونکی کیرل دیمیتریف د خپلو امریکایي سیالانو سره د تازه غونډو لپاره فلوریدا ته وخوځید. تر اوسه پورې امریکایي چارواکو د خپل روسیه او اوکراینی سیالانو سره پر ځای د دې چې په یو خونه کې مخامخ خبرې وکړي، درې واړو اړخونو په یو وخت په جلا جلا توګه سره خبرې کولې. د متحده ایالاتو، روسیه یا اروپایي هیوادونو لخوا د خبرو اترو په بڼه کې د بدلون په اړه سملاسي تایید نه دی ترلاسه شوی. خو زلنسکي دغه څرګندونې وروسته له دې وکړه چې تیره اونۍ کې هم بریدونو او هم ډیپلوماتیکو هلو ځلو زور واخیست. او د درانه وزن پخوانی اتل انتونی جوشوا په یو جنجالي سیالۍ کې پخوانی یوټیوبر جیک پاول ته سکوهنې ته مخه کړې، په فني سربه ماته ورکړه. دا سیالي تیره شپه د امریکا د میامی په کاسیا مرکز کې وشوه چې د راپورونو له مخې دواړو لوبغاړو د لوبې 144 میلیون ډالر جایزه خپل منځ کې ویشلې. تر مسابقې مخکې د سکوهنې یا باکسنګ په نړۍ کې اندېښنې ځکه راپورته شوې چې د جوشوا چې د انګلستان څخه دی او دوه ځله نړیوال اتل و او پاول تر منځ فزیکي ځواک او تخنیکي کچه کې د پام وړ توپیر لیدل کېده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن او ګلولیز د کونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح غواسم د نن ورځې درسي موضوع ته. لمن دیم چې تاسو ټول براتره او غوړ او صحتمند او سریو د صحت جبه مو پتن می درنه او ګلولیز د کونکو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر مرو تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی. د تل پسیر به یو ځل به هم مرو تاسو افغان مشهور مرمنې او پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنه او ګلولیز د کونکو لکه سره چې مرو تاسو د تیر ورځې لوست د بی بی زینب اړوند مو راو تاسو مرمن بی بی زینب وو پیژندل. د حقیقي د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک په سره ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زمرد هیواد لپاره ترسره کړی و چې په تاریخ کې یو له نامتو افغان مشهور مېلمنو له جملې څخه وشمیرل سپان. یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې د همدغه سي اتلې افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړې دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پر رسره مټیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل په سیر باید تاسو ټول درنو زده کوونکي له خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچا او قلمونه ولري، ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړي. هم چلند رانو زکون کو زمرا استاسو دنن رزی نه هم لوست موضوع بی بی حلیمه ده. ولو چی مرمن بی بی حلیمه تو پا سده و شخصیت و کم کارونه از مردگران هیواد پانستان لپار در سر کری و او سنگه یه داغ الورد او ستر مقام تر لاسه کرلا او نمی پا تاریخ کی زی پر زی سو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د پښتو د تاریخ ادب یو مهمه شزینه شاعره او مشهور شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنی یو شزینه شاعرانو له ډلې څخه و او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. بلوچي مېرمن حلیمه خټک څوک و؟ څه ډول شخصیت و؟ مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د خټکو قبیلو له جملې څخه و او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې ویولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بیبي په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال و. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې بیبي په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. دوله چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې و کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو فرهنګ دود دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و بلکې د دې ترڅنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودل او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل، ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم ادب او فرهنګ خوشاونو حلیمې بيبي چې خپل پلار ته قتل نو د خپل پلار په سیرې غوښتل هغه هم د سي د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخی تبوزی. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې ورزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب فرهنګ کلتور او دود ته ډېر زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بیبي وسیدله دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم کړي چې د دې په شاوخوا کې و د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورور یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمیرل کېږي، هم چنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړ، ترڅو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حلیمه بیبي د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک چې د خپلواکۍ او ازادۍ پلوي و د حلیمه بیبي په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. نور چې خوشحال خان خټک په خپله د شعر او ادب د اصولو ترڅنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوي و او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیمه بیبي هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه کوم مثبت ذهن چې و هغه په مستقیما پر حلیمه بیبي باندې ډېر زیات اغیزه درلوده او حلیمه بیبي هم غوښتل د خپل پلار په څیر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړل. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړی و، هغه ورته روزنه او تربیه ورکړی و، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لاسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر، شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنی حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزې، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکې نغښتي دي او هم چنان په دغه شعرونو کې د خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړي دي. یعنې د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دا استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان دا په خپلو شعرونو کې ولیکي او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې دې ډېر زیات د وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او پټورن کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپل کورنۍ د حکومت سیاسي چاپریال چې و چې په خپل خوشحال خان خټک په خپل د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنه درلودله او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغه یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوي چې د هغې په شاوخوا کې ټول سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغه سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې د خپلو نکی بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزي ننګونی. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوي چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جامعه کې ژوند درلودل چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدود ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنی که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم مېرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدل چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېر شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمېرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې مېرمن حمیده ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه مېرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لایقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د مېرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي اثار او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنی حلیمه بیبي ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني نجونې هم کولی شي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسوي، بلکې د دې ترڅنګ چې په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه. حلیمه بیبي په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغه د خپل شعرونو لاله د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړ او سرګند یې کړ چې ادب د فرهنګي او ټولنیز مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبی چې په کوم زمان هم کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه. په هغه وخت کې هم حلیمه بیبی د فرهنګ سره وفاداره پالسوله او داسې زیات شمیر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسوه، او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې تر څو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کیږي. یعنی د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکونی چې دی کړی وي په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ. د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونوموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف یې جوړ شو هغه ته نور هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په اخرنی برخه ته راځو. په دې برخه کې بلو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو زده کړل، یعنی زموږ هدف څه وو. حلیمه بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړوري او بااستعدادي ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغه د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه، او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولای شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغیزمنې وي. یعنی حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله، او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې تر څنګ پسیاسی که یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړور او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوې وه، او هم چنان د دې تر څنګ یو زړور او بااستعداده مېرمن وه، کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کېږي، او همیشه موږ او تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د مېرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي، او پوسی ویاسي مېرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت وو. نو هیله ده چې په راتلونکي ورځو کې هم همدغسې خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دنده یادونه کوم. کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال: حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک وو؟ لومړی به ووایاست چې حلیمه بیبي څوک وو، او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوئ. دویم: د حلیمې بیبي مهم کارونه نمونه ولیکئ، یعنې د حلیمې بیبي مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړئ. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا احترامات می قبول کی قدر من او درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرق واس هم درن ورځی درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن می درنه او ګل لیز د کون کو لکه سرنګ چې زمر تاسو درن ورځی درسي مضمون افغان مشهور مرمون او اړوند دی مرو تاسو په افغان مشهور مرمنه و پیژنو، او د هغوی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو. لکه سرنګ چې درنوز د کون کو زمر تاسو د تیر ورځی لوست مرمن حمیده بی بی اړوند وو میرمن حلیمه بی بی موږ او تاسو په پیژندل چې میرمن حلیمه بی بی څوک و څه ډول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو او څه ډول یې وکولای شوای چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو اتلو میرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زده کوونکو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته مې د همدغه سي اتلې قهرمانې او زړورې افغاني میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څیر د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ تاسو به موږ خپل اتلې افغاني مشهورې میرمنې وپیژنو بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وپیژنو چې زموږ ګران هیواد افغانستان څه ډول تاریخ درلود او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغه زمانو کې څه ډول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خواږه ګلالۍ زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه در سره موجود اوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. رزو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ لپاره ستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیګم ده. لولو چې روښانه بیګم څوک و سره ول شخصیت و کوم کارونه زموږ د هیواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي و. لولو چې روښانه بیګم څوک ده. روښانه څوک و؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مکتونی میرمنه و چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د لرغوني تاریخ له برجسته او شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې سیږیدلې و. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریز سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړل. بلوچي روښانه بیګم چې پخپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل د اسکندر مقدوني میرمن وه چې اسکندر مقدوني پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه وو کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله او هم چنان روښانه بیګم د افغانستان په منځنۍ اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان او ازبکستان او هم چنان د باختر د سیمې په ګډون یو سیمه وه. په دې سیمه کې زیږیدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریزه لار وه چې دغه سوداګریزه لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودله یعنی د دې موقعیت ډېر ستراتیژیک و. د دې عمل څخه اسکندر مقدوني توجه یې ځان ته جلب کړله او اسکندر مقدوني غوښتل تر څو دغه لاره خپله کړي. د اسکندر سره سیاسي وده د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنی د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدوني وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و. یعنی یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و بلکې دغه وده چې د دوو سره ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدوني ځانګړي سیاسی مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده لاري د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کول غوښتل سو خپل امپراتوري نور هم پیاوړې کړي او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یو نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړې وه. یعنی اسکندر مقدوني غوښتل چې د دې وعده لاري څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو خپل پوځ نور هم زورور کړي او نور هم د دې څخه خپل پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدوني چې کله دغه قدم پورته کوله نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالي و دودیز یووالي و تر څو دوی وکولای شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپل امپراتوري ته پراخوالی اور په برخه کړی. نو اسکندر مقدوني دغه پریکړه کول دی والی لپاره یو غره پریکړه و. روښانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول و. د ګډ ژوند په ورستي کلونی کې باختر یونانی هنر او معماری د ودې لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی رخشانه بیگم چې په خپله نه یوازې محلي شهزادګي و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماریو د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بېلګې په توګه یوناني معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او کندهارا یعنی د اوسني پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړنی وروسته ژوند د اسکندر د مړینی وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قومندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنی کله چې اسکندر مکتونی مړ سو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کومندانان دغه سیمې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري و دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کومندانانو ترمنځ تقسیم بندي شوله او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري جوړ کړل. رخشانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې رخشانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کماندان په امر ووژل شوه تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول نو د رخشانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتل چې د اسکندر مکتونی ځای خپل کړي. نو په دې وخت کې رخشانه بیګم ډېر زیات د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بالاخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کمانډان وو چې هغه د امر وکړ تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور رخشانه بیګم مړه کړي ځکه هغه کمانډان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړ تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. رخشانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. رخشانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کېږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې د سسې او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د رخشانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوې ده بلکې د دې تر څنګ رخشانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي ځکه په هغه وخت کې چې دې کوم ژوند درلودله هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و خو بیا هم دې هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ پامل ته وفادار پاتې سي او د شوز لپاره وس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دیش کار کړی د ټول لپاره نه یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخی او کلتوري اغیزې د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدونی ته لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې ترڅنګ یونانی او باختری کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکی امپراتوري نفوذ نور هم زیات کړ او هغه ته نور هم طاقت ورکړ، د هغې ملاتړ کونی هم نور زیات کړ او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې نورې هم پیاوړي کړې او یو ګډ لرغونی لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده، سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنی روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومي ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نشته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګند شوي، خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنی د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم سته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نشته. خو دونه ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده او په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې تغییر او تبديل راوسته. او اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمه کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای سپلې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یې سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړ چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي او اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه تاریخي او کلتوري اغیزې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم نو معرفي کوي چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسي درس پورې د الله په امان.
د ازادي مېلمه د ازادي میلمه پروگرام مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم. نن مو میلمه د ټولنیزو شبکو یو فعال افغان دی، سید ادریس سادات یادوم، چې د ننګرهار ولایت د هسکی مینی اوسیدونکی دی، خو له نن څخه شاوخوا 22 کاله پخوا د خیبر پښتونخوا په شمشتو کمپ کې زیږیدلی دی. د دې ترڅنګ چې په ټولنیزو شبکو کې فعال دی، تخیلي کیسې هم لیکي. شغلی سادات تمیل هرکلی ویلو وروسته وویل چې لومړی د خپلو ټولنیزو شبکو د هلوزلو پاړه تاسو درنو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
مون خو چې د سوشل میډیا کې ډیر کار کوو ساروان صاحب، ناول لیکل، کیسه لیکل، لنډه کیسه لیکل، همداسې یو نیم مقاله او ځینې خبرې داسې چې د ټولنې لپاره مثبت فکر ولري او مثبتې خبرې وي تر څو خلک ترې استفاده واخلي او د ملي والی لپاره یو څه ګټه ولري. نو دغه د ټولنیزو رسنیو همدغه مسؤلیت دی چې یو لیکوال او یو ژورنالیست لپاره متوجه کیږي او همدغه مسؤلیت باید هر لیکوال له ځانه سره ولري او موږ هم همدغه مسؤلیت په ځان باندې اخیستی تر څو خپلو ملي ارزښتونو ته کار وکړو او خپل دین اسلام دا زموږ اولیت دی.
تاسو ویل چې ناول او نور ادبي ژانرونه لپاره کار کوي، څه ډول یعنی تاسو د خلکو دا ډول آثار خپروي یا په دې برخه کې چې څنګه څوک لیکوال شي یا ناول ولیکي یا کیسه ولیکي په دې برخه کې لارښوونه کوي؟
نه، زه دې برخه کې لارښوونې مخکې به مو ملګرو ته ویل. اکثر ملګرو موږ نه پوښتنې کوي چې څنګه وکړو څنګه ونه کړو او کومې لارې دي، هغه لارو پوښتنه هم کوي. اوس هم ملګري پوښتنې کوي چې څوک پوښتنه وکړي هغوی ته معلومات په دې اړه ورکوو تر څو دغه د لنډې کیسې او د ناول د برخې همداسې ادبیاتو په برخه کې، ادبیات خو ډېر زیات مسؤلیتونه لري، اکثر ملګري په دې باندې خبر نه وي. خو زه به نن تاسو ته ووایم چې ژبپوهنه ده، همداسې په ادبیاتو کې ارواپوهنه ده او نور ناول لیکل دي، د ټولنې مثبت فکر پیدا کول، د هر څه هغه څه دي چې ادبیاتو پورې اړوند دي او باید چې ادبیات په خپل ادبیات چې دغه برخه له ځانه سره باید چې ټول ملګري ولري او ادبیاتو کې همدغه مهم سیزونه دي. نو سروان صاحب، زه خو وایم چې لنډه کیسه ناول دا د ټولنې لپاره یو مثبت پیغام کېدلی شي، ځکه دا یو کتاب غونته کې دی نه برابرېږي. او کتابونه چې دي هغه د خلکو فکر بدلوي، دا کتابونه چې څومره راځي څومره لیکل کیږي د فکر د بدلولو لپاره. دا ځکه زه وایم چې کتاب که څوک یو کتاب لولي نو هغه د دې لپاره لولي چې یو څه ترې زده کړي او هغه بیا دا نه وایي چې دې کتاب کې مطلب. اکثر نن سبا داسې شوي دي کنه کتابونه چې دې کې شاید څه غلط وي یا به نه وي، نو هغه همدغه علت دی چې د یو ښه فکر د پیدا کولو لپاره موږ هره ورځ خواري کوو، زحمت وباسو او همدغه بیا سوشل میډیا ته ټولنیزو رسنیو ته هم راوړو او نشروو یې دغه برخه.
په ټولنیزو رسنیو کې زموږ یو شمېر ځوانان په ډېرو عجیبو غریبو شیانو بوخت دي، مثلا ځینې یو بل ته کنسلې کوي یا د سپارونکو مسائل مطرح کوي. تاسو چې له دې لري د ادبیاتو لپاره کوي، د خلکو د اسانو د روښانولو لپاره کار کوي، نو آیا مینوال هم لري هومره ډیر لري چې تاسو قانې کړي؟
بالکل بالکل سروان صاحب، زمونږ کتابونه چې دي اکثر په کتابتون کې چې موږ نشر کو بز الله تعالی فضل لې اې 15000 15000 30000 افغانانو پر زمونږ کتابونه مطلب رسیږي. ابل ورځ زما یو کتاب حکمتریان سه په خپل غږ باندې ویلې او تقریبا 200000 نفر د هغه په خو غږ باندې دغه کتاب اوریدل. لوی امپراتور هغه کې د احمد شاه بابا او تقریبا 200000 ک 2.5 لک نفر دغه هغه کتل او 15000 نفر دغه ناول برخې لیک کړي وي. نو زه دا وایم چې دا یو ښه خدمت دی او دا د لومړی خولې نه لیکل شوی دا ناول، لکه داسې لیکل شوی احمد شاه بابا په خپله کیسه کوي چې زه دلته لاړم اصفهان ته لاړم یا په پانی پت جګړه کې مې دغه دغه ځایونو کې فتوحات وکړل، چې دغه په 1950 کال کې تقریبا دغه یو نوی ژانر رامنځته شولو چې موږ یې ښه بڼه سینوه لیدلی شو، چې دی هم خیالي کیسه ده، خیالي فکرونه ورکه چول شوي دي مگر کیسه رښتینی ده. همدغه سم لوی امپراتور ناول هم برابر کړلو او د سوشل میډیا په برخه کې وس ډیرو زیاتو سیونو کې نشر شوی دی، چې یوټیوب چینلونه هم یوټیوب چینلونه کې هم نشر شوی دی، فیسبوک پیجونو کې هم نشر شوی دی، همداسې په ډیرو نورو ځایونو کې هم نشر شوی دی دغه کتاب او ډیر زیات مینوال لري. زه کابل ورځ ما یو ځکه ولوستل د دې یو کیسه چا نشر کړو، لاندې ټولو ملګرو ته لیکلی چې دا دا نادر افشار پاچا دغه کیسه دغه سکړې و هغه کیسه ډیره خستر اغلې و پاغه کې نو د دې نه معلومات کیږي چې دغه کتاب خلکو ډیر زیات لوستې دي او ډیر زیات خلکو پر رسیدلې همداسې په فیسبوک کې یوټیوب چینل کې ځینو نور ملګرو ته کلیکولان دي کړی دي دغه برخه ته هیڅ هم صحیح کار نه دی کړی که فیسبوک کې وګورو نو هر ورځ منفی تبلیغات پکې نشریږي منفی خبرې پکې کیږي لکه څنګه چې موږ کرکټ برخه ګورو راشد خان دی کبل دی کبل دوی پسې منفی تبلیغات کیږي هغه خبر خې څوک نه تشویقوي او منفی خبرې چې وشي هغه پسې خبرې کیږي نو دا د سوشل میډیا او منفی ټولنه کې او باید چې له دغه څخه ځان وساتو باید چې خپلو خلکو ته تشویق ورکړو په دغه برخه کې هغه چې ښه کار کوي باید چې تشویق کړو که غلط کار کوي باید چې خیر که څه ورته وکړو خو تشویق هم ډېر اړین دی دغه خلکو دپاره په سوشل میډیا همدغې دپاره جوړه شوې ده چې څوک ملي ارزښتونو ته کار کوي هغوی ته باید چې تشویق ورکړو د تنبې څخه ډېره ډډه وکړو که چېرته بیخي بیا اخري حد وي نو خیر تنبې هم مشکل نه شي او داسې نه ده په کار چې فضول الفاظ استعمال کړو د خولې نه غلط الفاظ رو باسو کنزلې او نور سیزونه چې دا زمونږ ټولنه ډېره بیمیاره خی ډېر داسې خی لکه څوک چې د ټولنه څوک ونه لري یا هم ډېر بیا د خلک په ټولنه کې اوسېږي ډېر بې علم خلک په ټولنه کې اوسېږي نو زما به د خلکو ته دغه توصیه وي چې که فیسبوک استعمالی که یوټیوب استعمالی که ټیک ټاک استعمالی نو که په پښتو استعمالی نو هیڅکله دې هم داسې څه نه کوي که پښتو که په دری دواړه زمونږ رسمي ژبې دي او په دغه ژبو کې دې هیڅوک هم داسې څه نه استعمالی چې هغه زموږ کلتور ته زیان ورسوي زموږ ټولنې ته زموږ افغانیت ته زموږ پښتو ته زموږ اسلام ته زیان ورسوي او دا نن سبا ډېر عام شوي دي خو د نیکه وخته باندې په دې وروستیو کې ډېر خلک راوتې دي چې هغوی د علم برخې ته ډېر کار کوي لکه څنګه چې اوس سید شینواری صاحب ګورو هغوی علمي خبرې نشروي په خپل یوټیوب چینل باندې همداسې حمزه صاحب زاده ګورو چې تاریخ سپړي او نور هم ډېر ملګري راوتې دي ډېر کار کیږي او زلا هم د دې هیله مند یم چې داسې نور هم ښه کارونه وشي په پښتو ژبه کې چې تر څو دغه ټولنه د علم په برخه کې ښه پرمختګ وکړي د ټکنالوژۍ په برخه کې ښه پرمختګ وکړي
ډېر خلک په ټولنیزو شبکو کې لوستل کوي مثلا یو کتاب هلته وړاندې شي لولی ډیر او که چیرته کتاب لوستل شوی په غږ کې ډیر اوري
متن ډیر خلک لولي البته د صوتینه متن چې دی واتس اپ کې لیګل کیږي په هر څه کې لیګل کیږي او صوتي هم خلک مینوال شته خو چا غسی ولیکل شي چې اخیری حد کې وی ډیر ښه کتاب وي لکه د احمدی صاحب کتاب نو مونږ راخستلی شو نصیر احمد احمدی الله تعالی دی وبخي هغه کتابونه که موږ وګورو نو هغه کې ډیر داسې معلومات شته دي او ډیر ښه کتابونه دي چې په لوستلو باندې هم ارزي او که هر څوک یې ووایي په غږیز شکل باندې نو هغه بیا ډیر خلک اورېدلی شي او که چیرې بیا یو کتاب کې دومره معلومات نه وي خو بیا هم د علم له پلوه ځکه مونږ ویلی شو چې کتاب داسې کتاب نشته دی چې څوک ترې یو څه زده نه کړي هر کتاب کې به څه نه یو څه زده کیږي نو هغه بیا په پی ډي اف کې ډیر لوستل کیږي ډیر ملګري زی په پی ڈی ایف کې خو نن سبا په عموم کې په پی ڈی ایف کې ډیر زیات کتابونه
لوستل تسویل چې لولي کتابونه خلک ډیر نسبت صوتي ته دا کتابونه خو پرندوی ټولنه چاپوي مصرف پی کوي دا کتابونه چې په ټولنیزو شبکو کې خپری شي فکر نه کوي چې هغه خبرندوی ټولنه ته تاوان رسی شي یا دی کاپی رائټ کوم مسله نشته
دا خبرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي واقعیت دی د کاپی رایټ مسله هم شته دی مونږ کولی شو چې ګوګل ته اپلای وکړو یا هم کتابتون کې چې دی شمشاد ظهیر صاحب د کتابتون مدیر دی که هغه ته ووایو نو هغه کتاب سیده لرې کوي د کتابتون نه هم خو که یو ځل وویشل شو نن سبا خو چې دی د عکسونو نړۍ ده نو عکسونه چې تنه واخلي سړی او پی ډی اف نشر کی په واتس اپ کې نو هغه بیا هر څه بس کتاب بازار خراب شوم دغه مشکل دی مونږ هم دغه مطرح کو او د کاپی رایټ سیستم هم داسې خاص نشته کنه نو کتابخانه وایي چې دغه مشکل ډیر عام دی او ټولو ته مشکل پیدا کړی دی د خپلواک صحافی او کتاب چاپ شوی اوس مخ کې له فکر تر عمله نو په دغه کتاب کې ډیر ښه معلومات نشر شوی ډیر زیات وچلید تقریبا درې څلور چاپ نشر شول زر زر دانه چاپ شو او هغه خلق واخسته اوس چې دغه کتاب پی ڈی اف راوته نو هغه ډیر زیات خفه و ولی چې هغه په خرچه کړي واغه کتاب باندې تقریبا یو کال یونیم کال خواري سړی و کی بیاغه نورست دغه کتاب یو څه خفرو شو کی او پی ڈی اف چې روز نو هغه کتاب ټول ډون شي ختم شي نو پی ڈی اف ډیر غټ مشکل نن سبا پیدا کړي دی د ویواج افغانستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم امریکا کې د نورو ځینو کې هم مشکل پیدا کړي خو هغه ځکه چې د ای بوکونه خرڅیږي په امازون کې په د نورو انلاین پلیټفارمونو کې خرڅیږي هغه بیا دغه کتابونه چې د یو څه ګټه لیکوال ته هم رسې خبرندوی ټولنې ته هم رسې خو دلته بیا مشکل حلیږي نه امازون چې د پښتو کتاب ځان اکثر نه قبلي هیڅ ډول کتاب پښتو ځان سره نه پریدي ولې چې پښتو کتاب څوک اخلي نه نو ولې ځان سره پریدي چې دوه درې ورځې خرڅ نشي نو بس هغه نه لري کې د امازون نه نو مشکل ټول همداسې کې دا شوی دی چې کتابتون په وړیا ډول باندې ټولو پښتنو ته کتاب رسی نو دا یو ډیر غټه ستونزه ده د کتابخانو دپاره هم خپرندوی ټولنو دپاره هر چا دپاره لیکوال دپاره هم
لتا سره په دې چینل کې په دې ټولنیزې شبکه کې نور څومره کسان همکاري کوي
لما سره چې دی په ټولنیزو رسنیو کې او کتاب چاپولو او چینل هر څه کې چې دي نو ډیزاینران دي موږ سره او اغوی د کتاب ډیزاین چې دا غس په خپل نه کومه همداسې کمپوز هم په خپل نه کومه کمپوز هم په نورو ملګرو باندې کوو نو هر یو ته بیا خپل اغه ورکول کی اجره ورکو یو څه خداسې تعداد معلوم نه دی مونږ چې خپل کار کوو زه خپل سوشل میډیا کې ټولنیز رسنۍ کې خپل کار کوم نور د کتاب په برخه کې چې دا غته به یو کس نه باغه کی کافی کې زه کال ته چېرنه هم په کار وی او ډیزاین بیل په کار وی کمپوز بیل په کار وی نو هر څه لپاره بیا مختلف نفر په کاریږي
ټولنیزو شبکو ترڅنګ نور مصرفیتونه مسلی
د ټولنیزو شبکو ترڅنګ زه په ننګرهار ملي رادیو کې وظیفه لرم فی الحال د پاره او هم دې کې کار کوم ملي رادیو چې دا یو ښه غږ دی ترڅو زموږ د لیکوالانو او د نورو خلکو غږ تر ولس او چارواکو پورې ورسي او دا یو ښه دنده ده زه په دې باندې فخر کوم چې په داسې یو ځای کې دنده کوم او هیواد ته خدمت کوم او نور په پوهنتون کې هم یم اخیری کال مې دی همدغه زموږ مصروفیتونه دي د دغه ای په سره په خوا کې
پوهنتون یادونه وکړه څه شی لولای چې شی ولوستې دي
زه خپل ادبیات لولم پښتو ادبیات لولم او دا پښتو ادبیات هم د زما مسلک هم دی خپل شوق مې دی او ان شاء الله چې خنوم ری اخلم خو یو څه زیات خواري کوم په دغه برخه کې ځکه چې څه دی خپل شوق کې مسلک شي نو هغه برخه ته بیا اسیم سره خواري کوي زحمت پکې وباسي نو هم د پښتو ادبیات لولم
پښتو ادبیات مو په دې خاطر انتخاب کړی دی چې ادبیات سره مینه لري او کوم په دې خاطر انتخاب کړی دی چې له پانتون نه به فارغیږي بیا به په دې برخه کې کار کوي نن سبا اکثره خلک د خپل مینی په ځای اول دې ته توجه کوي چې یو شیل ولم نو سبا به په کې کار پیدا کوم
نه زه د کار دومره خاص توجه نه کوم ما ته سموي چې کار مهم دی کنه افغانستان خو دغه زیاده بالکل چې کار ونکو نو هیڅ مشکل نه خو ما پښتو د بیا د پر انتخاب کړی دی چې دا زما شوق دی او زه تقریبا یو لسم صف کې ومه کلسم صف کې ومه ما لیکنه شروع کړې ده ناول لیکنه ما وخت نه شروع ده او د پونتونم په خلاصې دو شو نو لا هم په کې لګیا یو او د استادانو خې خې مشورې مون سره دي او اوریا د استادانو خبرې جانزیب احمدی استاد همداسې علاءالدین حسام استاد دوی تکړه استادان دي زمونږه او نوم هم لري اوله کې چې ابراهیم امکار استاد چې په پښتو ادبیاتو کې واقعا چې د ستاینې وړ شخص دی هغه زمونږ استاد تیر شوی دی او دا استادان چې دي نو مهم استادان دي او پښتو ادبیاتو کې همدا خبره ده
تاسو ول چې ناول ملکلای دی نور اثر پاره وایس نورم څه لیکلی دي چاپ شوی دي او کنه دي
سروان صاحب په دې 13 میاش کې 13 میاش کې زمونږ امتحان واغې نه مخکې زمایو کتاب چاپ شلو ما خو خبرندوی ټولنې ته ډیر ومویل چې زمای امتحانونه دي نو زه نشم کولای چې کتاب ته بیا رسیدګي وکم اول ته اعلانات هم ورته غواړي کنه نو خو بیا هم هغه ویل چې نه دا کتاب به چې چاپ شي، ځکه چې همدا اوس وخت د پوهنتونونه شروع شول، نو الکان ټول راځي د کلیو نه پوهنتونونو ته، او دغه کتاب به ملګري واخلي، څخه فایده به ترې واخلي، ښه به مستفید شي تنه. نو هماغه چې بیا هغه کتاب چاپ شو، هغه کتاب د سلیمان علیه السلام په اړه و، د پیریانو بادشاه په نامه و، او تقریبا دو نیم کاله په دې باندې څېړنه شوې وه. زه په پاکستان کې وم، نو هلته بیا زه مختلفو کلیساو ته لاړم، عیسویانو سره کېناستلم، هغوی بایبل راواخستلو، نو بایبل ما ټول مطالعه کړو، بایبل چې تورات او زبور او انجیل دا ټول پکې شته، تورات عهد عتیق عهد جدید دا ټول مې ولوستل. نو همغه کتابونو په بنیاد باندې به مې هغه د اسلامي علماو له نظر هم تیر کړل چې کومې خبرې ډېر زیات داسې سیزونه دي چې اسلامي علما وایي چې دا اسرائیلیات دي، دا پکې نه راخلی. بیا ډېر خواري مو مطلب په هغه کتاب باندې وکړله، او په دې کتاب کې بیا که تاسو وګورئ نو د تورات او زبور او انجیل آیاتونه هم ذکر شوي دي. اکثر زینو کې ما آیاتونه راخستي دي، هغه میزان سره ټول کتابچو کې نوٹ کړي کوم معلومات چې د سلیمان علیه السلام په اړه. دغه د پیریانو بادشاه یو څوک مخکې چاپ شلو، هغه نه مخکې چې د بدرنګ په نامه یو ناول، چې هغه کې د افغانستان ښکلاوې ذکر شوي وي، د نورستان د ولایت، د کونړ ولایت، او ډېر یو کوچانۍ کیسه و. دسې تقریبا زما هغه وخت کې فکر مې دا و چې ډېر زیات په هغه باندې خیال وکم، په فوکس مې په دې باندې وي چې د خپل وطن ښکلاوې خلکو ته وښیم. نو هماغه و چې دغه ناول مې ولیکلو، او د هېواد ښکلاوې پکې ډېرې ښې انځور شوي دي، او ډېرو ملګرو پرې ښه نظر ورکړی دی، کم به پرې داسې نظر ورکړی چې خو هغوی بیا ادبیاتو برخه کې ویلي دي چې یو څه مشکلات دي، مطلب ګرامر په خو یا هم ویونو کې داسې مشکلات راځي چې هغه د معیار په برابر نه وي.
د کوم کتاب مو خلکو ډیر ارکلای کړی یا خلکو ډیر خوښ کړی دی؟
مخکې اول کې چې یو کتاب چاپ شوی و، لوی امپراتور په نامه د احمد شاه بابا کتاب و، هغه کتاب ډېر ښه ارکلی وشلو، ډېرو ملګرو خوښ کړلو، ډېرو ملګرو پرې تشویق کړلو، ځکه چې هغه کې یو تاریخي کیسه وه زمونږ د ستر امپراتور احمد شاه بابا، په هغه کې د احمد شاه بابا په اړه پوره معلومات ذکر شوي وو، هغه معلومات چې په داسې شکل باندې لیکل شوي وو چې لکه احمد شاه بابا چې په خپله ویلي. نو ډېرو خلکو پرې دا نظر ورکړی و چې که چېرته د نصاب کتابونه هم دغه ډول لیکل شوی وای، نو مونږ به هغه ډېر په ښه شکل زده کړی وای، ځکه چې نصاب کتاب داسې لیکل شوی دی چې دا احمد شاه بابا چې دی په 1922 کال کې وزېږېد او دلته لاړه او هلته لاړه. نو که چېرته دغه داستاني شکل ورته ورکول شوی وای، او ادبیات هم پکې مطالعه شوی وای، نو ډېر به ښه وای، خلکو ډېرو پکې دا نظر و. او د حکمتریان صاحب په کمنټونو کې هم دا خبرې شوی وي، خلکو ورته کړی وي. همداسې بیا هغې وروسته نازوان انجلۍ و چې په درې میاشتو کې تقریبا زر جلد خرڅ شو. نازوان انجلۍ یو داسې ناول و چې په جهاد باندې څرخیږي، حماسي کیسه ده، او زمونږ هېواد هغه کیسو سره تعلق لري چې زمونږ په هېواد کې دغسې کیسې تېرې شوي دي، په خلکو باندې ظلمونه شوي دي. نو هغسې کیسې بیا زمونږ افغانان هم ډېر زیات خوښوي. عین وروسته بیا دا بدرنګ په نامه ناول شو چې هغه هم زمونږ د هېواد حالات منعکس کول، او اوس چې دی د پیریانو بادشاهانو چې د دې کتاب څومره ښه استقبال شوی دی زه نشم ویلی، ځکه چې ډېرو ملګرو چې هر چا لوستی دی ښه نظرې پرې ورکړی دی، او څه پورې ما داسې کوم نظر نه دی لیدلی چې دغه کتاب په اړه چا منفي نظر ورکړی وي. او د پیریانو بادشاه واقعا چې ښه ناول دی، زما په خپلو کتابونو کې هم دغه کتاب سره ډېره علاقه ده، ځکه چې ډېر زیات خواري مې پې کړی، ډېر زیات زحمت مې پې ویستلی دی د نورو کتابونو په پرتله. کتاب د تخیل او ادبیاتو نه خالي وي، هغسې هم بیا خوند نه کوي، ځکه بیا څوک خوښۍ نه خوند نه ورکوي. کوم لیکوالان چې مونږ نن سبا کې ګورو، که احمدي صاحب دی، هغه هم خلکو چې خوښ کړی دی دغه د تخیل په برخه کې خوښ کړی دی، ډېر خلک یې په دغه برخه کې خوښوي. همداسې نسیم اجازي صاحب د ډېر کتابونه لیکلي دي، خلک کې ډېر خوښي په څه باندې چې په هغې ته د تخیل رنګ ورکوي، د ادبیاتو رنګ ورته ورکوي، او هنري رنګ ورته ورکوي، او هنر پکې پیدا کوي. نو هغه هم ځکه همدغه باندې خلک خوښي. نسیم اجازي صاحب او نور لیکوالان هم چې وګورو، که سینوها کتاب هم لیکل شوی دی په ښکاره ډول باندې، بهرني لیکوالان ټول وایي چې دغه کې تخیلات ډېر زیات راغلي دي، او کیسه پکې دومره رښتینی ده، خو تخیلاتو ته پکې ځای ورکول شوی، نو ځکه د کتاب هنري ښکاري او ډېرو خلکو ته خوند ورکوي.
ټولنیزو شبکو که بیرته را وګرځو، له نورو خلکو ستاسو هیله څه ده چې څه وکړي چې نورو ته خیر ورسیږي؟
زما خو له نورو خلکو څخه هیله دا ده، ساروان صاحب، چې له لیکوالانو څخه له علماو څخه له پوهو خلکو څخه چې خپل علم راواخلي په دغه سوشل میډیا کې نشر کی. دغه ډیره مهمه برخه ده. که چیرته څوک علم نه لري هغوی دې څوک ژبې دې زده کړي، انګلیسي ژبه دې زده کړي، دری چې زمونږ خپل ژبه ده دا به ضرور ورته یاد دي. دری کې هم ډېر زیات معلومات شته دی، اردو کې هم ډېر زیات معلومات شته دی. دوی باید چې کوښښ وکړي چې دا خپل علم په نورو ژبو کې زیات کړي. انګلیسي کې که مونږ په ښوونځي کې زده کړې ده، نو دې دپاره مو زده کړې ده ترڅو له نورو ژبو څخه هغه د نورو ژبو ارزښتونه او د نورو ژبو علم راواخلو، په خپل ژبه کې خلکو ته وړاندې کړو. او که چیرته دری زده کړو دا هم دې دپاره ده، نو د نورو ژبو څخه د علم راواخلي او خپل ژبه کې دې وړاندې کړي. همداسې د علم په برخه کې دې ډېر کار وکړي، لیکوالان دې لګیا شي. زمونږ مولوي صاحبان په یو هغې کې ناست یوه کوټه کې او خلکو ته تبلیغ کوي. د دې نه به زه بیم دا ښه وي چې سوشل میډیا ته راووځي. شتم دی او څه شته دی خو ډېر کم دي. نو که مولایان لیکوالان دوی ټول راووځي او په سوشل میډیا کې کار وکړي، هم به یو څه رزق ګټي دغه برخې څخه او هم به خلکو ته ګټه رسیږي. دغه معلومات چې کوم دي د علم د برخې، دا زمونږ ته ډېر زیات ضرورت دی نن سبا کې په پښتو ژبه کې. او بیخي نشته نن سبا خو ټکنالوژي ډېر پرمختګ وکړو، چټ جی پی ټي راووتله، دغه ډېر ښه کار وشولو. خو که چیرې زمونږ خلک علما او پوهان دغه کار وکړي، نو ټولنیزې شبکې به مو ډېرې زیاتې د ګټې وړ وګرځېږي او خلک به ډېر زیات راشي. زمونږ یوټیوب 30 میلیونه نفوس لرو په افغانستان کې، او ټول یوټیوب استعمالوي نو 3 میلیونه 4 میلیونه نفوس استعمالوي. ولې؟ ځکه چې نشته دی څوک کریټران نشته دی. په هندوستان کې تقریبا 2 میلیونه نفوس چې دی هغوی خالي کریټران دي، جوړونکي دي په یوټیوب کې. نو تاسو خپل فکر وکړئ هغوی به څومره خلک دا هغه به اوري، دا کیسې دا هغوی دا معلومات به ګوري. نو همداسې پښتو ته هم پکار دي چې ډېر خلک لګیا شي کار وکړي په دغه سوشل میډیا برخه کې، ترڅو خلک پوه شي. او په دې سره به زمونږ هیواد ډېر پرمختګ وکړي، زمونږ ژبه به ښه پرمختګ وکړي، زمونږ هویتونه به ښه پرمختګ وکړي. بیا به انشاءالله جګړې ته نه غورځېږو. خو که چیرې بیا هم مونږ هماغسې پخوا په رقم ژوند کوو، نو داسې بیا نه کېږي. باید چې دا ټول ملګري راووځي په سوشل میډیا کې کار وکړي، مټې راونغاړي، او دغه د هیواد لپاره یو واقعي خدمت دی.
تاسو ویل چې که سوشل میډیا تر خلک راووځي، اوسن هغوی چې پوهه لري یو څه زده دي، نو هم به د خپل کار ګټه خلکو ته ورسیږي او هم به خپله ګټه وکړي. تاسو د ټولنیزو شبکو له لارې عاید لرئ؟
هو ساروان صاحب، تقریبا زه بلبل اپلیکیشن هم عاید لرم چې په پښتو ژبه کې زمانه اولونه ورته نشریږي، او هغوی یو څه عاید ماته راکوي. دومره نه دی خو یو څه دی. همداسې یوټیوب کې هم عاید لرم، یوټیوب چینل مې د هغې کې زه لنډې کیسې په خپله ویم، ډېر مینهوال لري. هغې کې هم یو څه عاید لرم، دومره ډېر نه دی خو شته دی، هغه وخت سره زیاتېږي. نو دغه دوه پلیټفارمونو نه زه عاید اوس فلحال دپاره د ټولنیزو رسنیو څخه لرم. خو مونږ عاید دپاره خاص کوم نه، مونږ دې دپاره کوو چې ټولنې ته یو څه ګټه ورسوو. او همدا علت دی چې بیا عاید هم په همدغه برخه کې راځي. خو مهمه خبره دا ده چې ملي ارزښتونو ته کار وکړو او یو ښه فکر په ټولنه کې عام کړو. دغه زمونږ اولیت دی.
ډېره زیاته مننه.
لمه مل شي.
لوائے آئینا سڑ گیا مکھو نورا یارانا سڑ گیا رات ایکڑی دانا دانا سڑ گیا مکھو نورا یارانا سڑ گیا سڑ گیا مکھو نورا یارانا سڑ گیا رات ایکڑی دانا دانا سڑ گیا